کې بد رویه کوي. ارواپوهان د دې ډول رویو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کورنۍ کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران هم منی چې ځوانان په کورونو کې دغسې رویه کوي، خو د ده په باور دا ښه کار نه دی.
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکي برخورد کوي چې دا بدترین کار دی.
په کورونو کې د ځوانانو بدې رویې ممکن ډېرې بدې پایلې ولري. د کابل اوسیدونکی بلال عمری د همداسې یوې پېښې کیسه راته کوي چې د یوه ځوان د بدې رویې له کبله رامنځته شوې وه.
زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پېښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې وه او خپل خور یې په تومانچه وشتلی و او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه باندې لوبه کړې او د خور یې وشتلی و. او د سنور ډیر مثالونه شته زموږ او تاسو په چاپیریال کې.
د ځوانانو د غوسو او بد رویو اثر په کورنۍ څه وي، دغه رویې څنګه مناسب او ښه کېدلی شي، په دې اړه مو له ځوانانو سره بحث کړی او همدغه مسایل مو ترې پوښتلي. په بحث کې برخه اخیستونکي ایمل خمر، منتشر شاهی، سیالی صوفی او مریم مایار دي. خمر صاحب، په کور کې د ځوانانو د بدې رویې علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې لوی لامل یې دا دی چې موږ ډېر ناوړه تاثر اخلو. مثلا موږ په کور کې مور او پلار متاسفانه باید سړی ووایي چې زموږ اکثره میندې او پلارونه نالوستې دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی باید زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسېږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هر روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
یوسف صاحب، په کورونو کې د ځوانانو د بد چلند نتیجې څه وي؟
یو خو دا ده چې د کورنۍ نظام ړنګی دی. دې سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور زوی ته ترمنځ دا ړنګیږي. اکثرا د دې حالت شاهد یاست چې همدغه ځواني چې کله کور کې بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالیږي. یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سبا له په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا له په ښار کې جنجال کوي. همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
اغلې معیار که راته ووایي چې تاسو کله په کور کې د ورونو یا خویندو له نامناسبې رویې سره مخ شوي یاستئ، څه ډول اثر در باندې کړی؟
په ما باندې لکه عادي مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو، ورور به مې چې او دا چیري مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوم چې ګورم ما څومره په مینه تیار کړي مګر تاسو ولې داسې کوئ. نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه یا د نوکرې په سترګه یا د مزدورې په سترګه ګوري، مګر دا ډېر بد خبره ده. ځکه که زه وایم هغه کسان ته، هغه نارینه او ته، هغه هلکان ته، زه غواړم دا خبره واضحه کړم چې ګوري تاسو هم یو موجود دی، ښځه یا نجلۍ هم همداسې یو موجود دی. همداسې چې تاسو دردېږئ، د خپل غوښه کش کوي داسې دردېږئ، هغوی هم همداسې دردېږي.
شاهي صاحب، ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی بهر ډېره ښه رویه کوي خو کله چې کور ته راځي نو هلته یې رویه ډېره بده شي. ولې ځینې ځوانان بهر ښه رویه کوي او کور یې رویه خرابوي؟
اره یو کور یو شهزاده لري کنه، نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري، هغه کور کې ځان سیستمونه لري کنه، ټول مجبور دي چې هغه تابعدار اوسيږي. د باندې به موږ لپاره شهزاده نه کنه، یا د باندې خلکو لپاره دا لږ څه دا شهزاده نه، هغه تر نور شهزادګان مي، نو هغه مجبور مي کنه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کی، یعنی ټول خلک خو د خور او مور او رندار نه د سیدار خبرو مني، او کور کې دای نو به هر شی چې زغوري هغه کی.
موږ په پښتنه دا سی وکړو چې څنګه کیدلې شي د ځوانانو دغه بد روي په خور او ویو واوړي او کورنۍ نظام او سمیمیت چې په کورونو کې وي هغه خراب نه کړي. خمر صاحب،
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دي انسان کېدلی شي، بهترین ملګري دي انسان کېدلی شي، او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو، خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
صوفي صاحب، څنګه کېدلی شي یو ځوان په کور کې داسې څه چې ویني چې د ده په زړه برابر نه وي یا د ده لپاره نه دي شوي هغه خپل احساسات کنټرول کړي؟
د احساساتو کنټرول دا کولی شي چې یو ارواپوه ته موږ لوړ شو یا داسې کسان موږ سره فامیل کې وي چې هغه ځوان کنټرول کړی شي، د هغې احساسات کنټرول کړی شي، داسې حساسیتونه هم درک کړی شي او د هغې سره د رویې او چلند اصول هم ورته معلوم وي چې څنګه دې د احساسات او د جوش کنټرول کړی شي.
شاهي صاحب، الله تاسو هم دغه پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي احساسات کنټرول شي او رویې مناسبې او سمې وي په کور کې؟
د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي کنه، او موږ خپل احساسات کنټرولوو، دا تجربه د کور کې موسی مقابل لوري دم لک درک کی او کوششو کې دغه احساسات پر کنټرول کی.
اغلی معیار په دې خطر چې په کور کې روي مناسب شي څه کېدل شي، یعنی هلکان او نجونې باید څه وکړي؟
لمړی به باید ویم چې دوی کورنۍ مشران باید څه وکړي. د غصې نه د کار نه اخلي، سید چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهیږي، غلطي یعنی کیږي، اشتباهات کیږي په هر برخه کې، مګر هغه باید کینول شي، څه خبري وکړي شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه، کنه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو، نه چې هغه وهل شي. وهل د حل لار نه ده، یا څوک غندل یا هغه تحقیر ول دا حل لار نه ده، بلکې هغه نورم عقدای کیږي په دې کې. مګر کې یو څوک کینول شي کنه، عادي سم صحیح خبري ورسره شي، هغه کوي شي چې ډیر ښه خپل مشکل وړاندې کې ترڅو په راتلونکي کې بیا څه کارونه کوي.
د بد رویې د کنټرول او پاکور کې د ښه چلند کولو په خاطر مو د ځوانانو وړاندیزونه واوریدل. خو ځواني چې د احساساتو او حاکمیت غوښتلو دوره ده، څنګه کېدلی شي یو ځوان پکې د ستونزې یا نیمګړتیا له لیدو وروسته احساساتي نه شي؟ لارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مو په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلي چې ځوانان څنګه خپل احساسات کنټرول کولی شي.
هر لار نشی کیږي، دی په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو. د څنګه کېدلی شي؟ اول د خپل باید په دې خبر باندې پوښتنه کوي، خداګاهي ازان پوهاوی غدا بحث شي، ته خپل په ځان باندې پوهیږي. مونږ ټول دغه سیو لروانی اړه نورمال خلک نه یو، دا رانه کیږي. دسه بلې دا چې د کورنۍ جوړښت ته عیار شي چې لدی ورسته بیا دسه نشي، د ته همکار نه ده شوی. اوس هم خیر دی، مثلا دا مثلا هم زه وګڼی چې دغه احساسات چې دغه تدی د کنټرول وړ نه و، دا ځل نور یا هم دا سره د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي، باید زمینی باید بدل شي. ټول دا خبر رټولیږي په دې چې نسل او د نسل په پیلنیو کرونو باندې باید ډیر کار او ډیر تمرکز وشي. بیا که غواړم یو هغه وکم، یو سپارښتنه وکم چې څوک ځان کنټرول کړي، هغه رواني لارښوونې دی چې بدی وسکي او سره دی وکي او خبرې دی ونی کیو، یوازې د کینې سوشي بیت احساساتي وو. دا لارښوونه په روان پوهنیزو بحثونو کې شته.
بد چلندونه چې ځوانان په کورنیو کې کوي، ډیر وخت د دې لپاره وي چې دوی پر کورنۍ حاکمیت ولري. مثال که په راتلونکي کې دوی څه غواړي، بیا داسې ونه شي لکه اوس چې تکرار شوی وو. څنګه کېدی شي چې یو ځوان بیله تاوتریخوالی هغه کار چې د د توقع له کورنۍ څخه وي، هغه بیله تاوتریخوالی په کور کې وشي؟
د حاکمیت مسله زمونږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه له علمي اړخه ډېره ښه نه ده، دا ډېره سیاسي مسله ده. په دې معنی سیاسي ده چې قدرت لوبه پکې کیږي، یعنی تاسو باید خپل زور معلوم کړئ، تاسو باید یو څه کسان ولرئ ستاسو تابع وي. تجربه شوې قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي، حاکمیت ته اړتیا نشته. د دې فورم له مخې زمونږ کورنۍ غیر معقوله کورنۍ دي، زمونږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي. په اسانه سره دې څوک خبر نه پوهیږي، مشکل نه حل کیږي. د بنیاد دغه جوړښت غلط دی، اوس ځکه هغه توقع چې موږ ترې لرو له بنیاد په دې جوړښت کې منځته نه راځي، لاسته نه راځي. بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو، اوله مسله زده کړه ده. د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسي د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي، یا په اخلاقو کې، یا په یو څه باندې څوک نه پوهیږي ستونزه منځته راځي، یا پوهیږي نه ترسره کوي چې هغه باید پام وکړي. یو اخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که موږ یو خبره کوو، که مخکې کینو ورسره دواړه لسونه ونیسو، موږ ورسره همقدې سو خبرې وکړو، دا تر ټولو ډېره معقوله ده. د هغه د عقلانیت د ودې لپاره تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو، دا فورم تر سره واخلي ټولو برخو ته ویسي. زموږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کیږي، دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره. درس هم داسې شوی دی، ښوونکي د پورته نه خبرې کوي او علم ټولي تقسیم شوی دی، نه ارزي په څنګه نه دی راغلی ټولو ته. یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي، یو څه کسان دي چې باید پورته کړي، یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي. چې موږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو، ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي. لنډمهاله هم دماغ نه راواخلو باید، اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو، لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو، د بل چا عزت ته فکر وکړو که خپل ځان ته فکر کوو نور ته فکر وکړو خپل حقوق پېژنو خپل حد پېژنو د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده اخلاقي موارد در شو هماغه باندې عمل وکړو نور ته ونه وایو هسې نور باندې فشار نه ولو سنجیده ځوان د ځان لپاره چې توان نه غواړو د بل لپاره ونه غواړو دا ټول سره معنا کېږي نو
خوګوریدونکو د تا نڅانګې دا خپرونه هم دومره وه تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم.
ختلم در تمی وان کتل وا میں بخا در سے ختلم در تمی وان کتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بکا Oh,